السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دو پروګرامونو درسي ساعت او تاند څنګ ته ځانګړي شوی خلند خبری برخه کې به ووري چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشر ضد جنایت سره ورته بلل کېدای شي. دا راپور وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وایي له ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت ضد لجنایتونو سره انډول بلل کېدای شي. خاغلی بنټ دغه راپور چې د 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مودار انغاړي پرون دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ. هغه زیاته کړه د طالبانو عمده او حساب شوی سیاست دا دی چې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو انکار او هغوی له عمومي صحنې څنډې ته کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي تر دې وړاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقص په تړاو ادعاوې رد کړې دي. د 2020 کال په اوړي کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا په افغانستان کې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون ګڼ حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هیله څرګنده کړې چې د نړۍ مشران به د افغان ښځو او نجونو روان وضعیت ته پاملرنه وکړي. میرمن امیری تیره شپه پر خپل ټویټر په یو بیان کې د ملګرو ملتونو په نوښت د ښځو په اړه یوې ځانګړې غونډې ته چې پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې دوام کوي اشاره کړې او د نړۍ له مشرانو یې غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر تعلیم بندیز او نورو هغو فرمانونو ته پاملرنه وکړي چې طالبانو د ښځو په برخه کې ورکړي دي. په نیمروز کې د طالبانو ځایي چارواکي تاییدوي چې د دوی او ایراني پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه کې د کانګ ولسوالۍ د مهاجر آباد سیمې یو کور ویجاړ شوی دی. نیمروز کې د طالبانو د والی ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته وړ مورس هغه مهال شوي چې په خبره یې ایراني ځواکونو د دوی د سیوري یوه څپری ته اور اچولی. خاغلی قدرت وایي جګړه 40 دقیقې شوي چې چاته پکې د سار زیان نه دی اوښتی خو زیاتوي چې په پل ابریشم سیمه کې یو کور تخریب شوی دی. د ایران فارس خبری آژانس د یوې با خبره سرچینې په حواله ویلي چې د پیښې د لامل په اړه پلټنې روانې دي. د ایران او طالبانو پولیسات ځواکونه داسې مهال په جګړه کې سره اوښتي چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د ایران یو سوداګریز مرکز او نندارتون پرانستل شو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د پاکستان په جنوب لویدیځ کې د هغه ځانمرګ برید مسؤلیت ومانه چې پرون دوشنبه 9 پولیس پکې وژل شول. د رویټرز خبری آژانس په وینا دغه برید د کوټې ختیځ ته په 1.5 کیلومتره سی بي سیمه کې پرون هغه مهال وشو چې په موټر سایکل سپور ځانمرګ بریدګر د پولیسو موټر په نښه کړ. د سایټ استخباراتي ډلې مشرې ریتا کتس چې د سختدریزو ډلو آنلاین فعالیتونه څاري پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې داعش د برید پړه منلې ده. رویټرز د روغتیایي چارواکو په حواله ویلي چې برید کې وو پولیس ټپیان شوي هم دي. دا په پاکستان کې پر پولیسو د برید تازه پیښه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. ریچارډ بنټ پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا غونډې ته په وینا کې وویل د طالبانو عمدي او حساب شوی پالیسي دا ده چې ښځې له بشري حقوقو محروم کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په یو تازه راپور کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ پرون د مارچ پر 16 نیټه په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کړ. ویل سوي چې له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. بنټ په خپل راپور کې چې د تیر 2022 کال د جولای او دسمبر میاشتو ترمنځ مسایلو ته کتنه پکې سوي ویلي له افغان نجونو او ښځو سره د طالبانو چلند د جنسیتي ځورونې حیثیت لري چې دا د بشریت پر ضد له جنایت سره انډول ګڼل کېدلی سي. ښاغلی بنټ وویل د طالبانو عمدي او حساب سوي پالیسي دا ده چې د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې او هغوی له ټولنیز ژوند څخه حذف کړي. هغه ټینګار وکړ چې له طالب چارواکو سره د ښځو او نجونو د جنسیتي ځورونې په خاطر حساب کتاب کیدای سي. بینت زیاته کړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا باید طالبانو ته دا واضح پیغام ورکړي چې له ښځو او نجونو سره دا ډول ناوړه چلند د زغم وړ نه دی او د دین په ګډون له هیڅ اړخه توجیه نه لري. ټاګل بینت پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونه له جنسیتي اپارتایډ سره انډول وبلل او زیاته کړه چې دا به په اوږد مهال کې د افغانستان پر ټولو وګړو ناوړه اغیز ولري. په عین حال کې د ښځو او نجونو د حقونو فعال ملالی یوسفزی په یوه نوي ویډیوي پیغام کې د نړۍ له مشرانو غوښتنه دي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره یو موټی سي.
Women and girls are worried that they will be forgotten.
شتي او جونی بیرج چهیر بسی خو موږ باید هغه پلمی او توجیهات چې طالبان کوي ونه منو. هغه وخت را رسیدلې دي چې د نړۍ مشران یو موټی او د افغان جنو او شذو په واحد ژغ بدل سي.
هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د تازه اندیشنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. خو د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر جوړېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. مګر د طالبانو ویاندویانو د بشري حقوقو د ډلو د مخکنیو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې د دوی حکومت د اسلامي اصولو په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته ژمن دی. خو تر دې مخکې د اسلامي همکاري سازمان ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې د طالبان اقدامات له اسلام سره په ټکر کې دي. د سازمان د روان کال د مرغومي پر 28 نیټه په خپل بیرانی غونډه کې د جنو د شونځیو او پانتونونو د بندولو پریکړې ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې تعلیم ته د جنو لاسرسی په هر کچ چې وي د بشر اساسي حق دی او باید محدود نسی.
په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکونکي وایي له افغان ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند د بشريت پر ضد له جنایتونو سره انډول ګڼل کېدای شي. د دې موضوع په اړه زموږ همکار احمد تکل د ښځو د حقوقو له فعال خدیجه امین سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا په نږدې یا لرې راتلونکي کې دا تمه کېدای شي چې د افغان ښځو په وضعیت کې به بدلون راشي؟
بدبختانه په افغانستان کې د نظام د سقوط نه وروسته ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کیږي او ښځو باندې هر ورځ بندیزونه لګول کیږي چې دا د موږ لپاره د اندېښنې وړ ده. که وضعیت همداسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې ډیر ژر به وکولی شو چې یو وار بیا هم په افغانستان کې موږ لپاره حق وي.
بله، څکم دوه کال کېږي چې نړیوال د افغان ښځو د حقونو په ملاتړ غونډې کوي او اعلامیې خپروي او په دې باندې د ښځو د حقونو فعالانو کله ناکله انتقادونه هم کړي دي چې یوازې غونډې او اعلامیې هیڅ درد نشي دوا کولی. میرمن امین، نړیوال دقیقا کوم مشخص اقدام یا اقدامات کولی شي چې طالبان دې ته اړ کړي چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي؟
نړیوال ټولنه هر څه کولی شي، دوی قدرت لري. څرنګه چې په کال 2001 په افغانستان کې امریکا راغی او نړیوال ټولنه یا بل هیوادونه ټول په افغانستان کې راغی او وضعیت تبدیل شو، څرنګه چې په 2007 کې کابل کې بدلون راغی په د 15 په اگست کې، نو دوی هر څه کولی شي خو دوی نه غواړي عملی اقدامونه نه کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې اندېښنې ښکاري او دا د موږ لپاره د منلو وړ نه دي.
د افغان ښځو فعاله خدیجه امین و چې له ازادۍ راډیو سره غږیده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبريږي. نن نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوښو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجېږي. ښوونکی به دا هم راته ووایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکار او مضر مواد تولیدېږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم ښه فعالیت وکړي باید دغه بیکار او اضافي مواد د دوی څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې وویل په تنفسي سیستم کې وویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکار مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتی عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوی او جذب سوی غذا چې د اوغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدېږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچوو دی دود کوي. دغه دود چې دی تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی. دغه سې دلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کېدلی سي کاربن ډای اکساید وسیږي، امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دي، اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلفو لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو. پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي. ینه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټې کولمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکار موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غړو کې اول پښتورګي وایو. پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم ما وویل د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجابي حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل شوی دی د اوغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګې توګور نورمال پښتورګې توګور د هغه رنګ باندې سواري او لکه څنګه چې تاسو په عکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریټرز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونه چې هغه حالبین دي دوه دانې دي یو د راسته پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سوله مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګنی خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتېږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مثانه کې چې کله ادرار تر یو حده پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مثانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي په میډولا کې خپل پیرامید ظاهرم شکل برخه وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټول د کورټکس برخه ده، د دننه برخه د میډولا برخه د هرم چورته وایي، دغه برخه د دې په واسطه باندې جوړ شوې دي. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره ټولېږي، دغه وروسته به حالې بین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادېږي، د لکه څنګه چې ما وویل د حالې بین سره نشته دي، دا برخه ده پښتورګي داخلي برخه ده.